اوسیږي لږ تر لږه د افغانانو د غم او خادی په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی وو. که دوی دا توان لري لطفا د همغه ښارونو کې یوه اونۍ راووزي، د خپل عادي ژوند په جریان کې د دوی وګرځي، وبلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو، د دوی په ګوندونو کې، د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشري کوله، چې له دوی سره څه کوي، ولیدل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپلو قومونو د خپلو خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله که هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو او که هغه عام افغانان وو، د کرکې او نفرت اوبه یې پرې وپاشلې او دوی په سزا ورسول. موږ هیله من یو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هېڅکله هم بیا دغسې تاریخ تیرې تیرې هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلی لوټلی، هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت یې لوبې کړي، هغه چې د افغانستان بیت المال یې لوټلی، او هغه چې دلته یې تباهي رامنځته کړې، جمهوریت یې سقوط کړی، او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین وو، دوی به نه یوازې دا چې د قدرت ګدۍ ته د راوستلو په برخه کې
انصاري صاحب
دوی ملاتړ وکړي، بلکې نړیوالو محاکمو ته به یې راکاږي او د دوی سره به د حساب تصفیه وکړي.
انصاري صاحب، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله، د دغو جریانونو ډېرې څېرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل، او په هغه وخت کې دوی په ډېرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوئ چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویلې چې نور رټل شوي دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري، که په دې باندې دوی هم پوهوي، تکه څنګه چې تاسو وویلې چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي، نو د څه لپاره دا ډول غونډې جوړوي؟
البته دوی پوهیږي چې دوی نور فرصت نه لري، او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پرې حساب وکړي. اخلاقي معیارونه یې هم هغه سي دي. تاسو وینئ چې په ټولنه کې دغه خلک هیڅ کله ځای نشي درلودلی، او نړیوالې ټولنې هم پرې د بطلان کرخې راکاږلي. که موږ او تاسې د دوی د وزارتونو له ادرسونو یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپلو قومونو سره یې درلودل مطالعه کړو، د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري، او دوی به هیڅ پرې نه ږدي چې د بشریت او د انسانیت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په ولسته به د خلکو ځمکې په اجاره اخیستې، او نجیب ورته ویلې چې سر یې زما او مال او آل او عزت یې ستا، دغسې د اشچي په وړاندې د جنایت، دغسې د زکی په وړاندې د جنایت چې د هغه سره یې څه وکړه، خپل قومیان یې وو. داسې که موږ او تاسې د محقق خبرې راواخلو، محقق په افغانستان کې د رقص مرده
بله انصاری صاحب، په دې دا خو دې بله د بشري حقوقو ډلو
موضوعات مرده ډیورن فلورون کې ده، هغه جنایات چې د په وخت کې تر سره شوی چې ده، امنیت شورا
انصاری صاحب
په دې پوهه شراوستل د دایښ تمویل او نور موضوعات، او ورسره د معصوم ستانګي جنایات.
بله انصاری صاحب،
د جنایات اکثره تر سره کړی.
انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخل، زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي، کراش دې ته چې فکر نه کوي چې دا به دی لوی لوبي یو برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده، د طالبان حکومت داسې تور هم پوري کړی دی چې په سیمه کې زینې کړي هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب کړي، او د دوی د حکومت پر ضد ځینې هڅونې پیل شوي، فکر نه کوي؟
بلې دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکات کزینی د خلکو نه خوښیږي یا هم ستونزې ورسره لري، هغه به د عدالت پر اساس وي، هغه به د اسلامي شرعي اصولو پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان پر اساس که دوی کار اهل کار ته نه وي سپارلی په ډېری مسایلو کې، که دوی د افغانستان د خلکو د حقوقو او پرمختګونو په برخه کې ناغیری کوي او یا هم هغه دعواوي چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي، دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده. مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغوی لا ډېر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي، هېڅکله به د افغانستان داسې کار ونه کړي. موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت استخباراتو اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه داسې ډلې تقویه کړي او وغواړي چې بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي، مګر افغانان به د دې د ټینګ مخنیوي په برخه کې
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاری.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه یې دې ته اړ کړي چې ډېری ښځینه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. نور په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله پر ښځو د کار ساحه راتنګ شوې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت له امله له دندو د خپلو 30% ښځینه کارکوونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15% له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې لا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي او د ستونزینو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کېږي. نو دا روحي او رواني او همچنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپله ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي، دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي ښایي د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت له طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لرې کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلي او ډیپلوماتیکو خدماتو بې برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت د هغو افغانانو شمیر 8,370 کسانو ته رسېده چې په افغانستان کې زیږیدلي دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل ښایي د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوې چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کېدو په چارو کې د ځنډ له خطر سره مخامخ کېدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 6مه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو، د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفي د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمني د فدرالي پولیسو یو نوی راپور ښیي چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو ښکېلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم په خپور شوي راپور کې چې پرون د ډسمبر په 8مه خپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په ثبت شویو جرمونو کې 11% کډوال ښکېل پیژندل شوي. په دې کې غلا د اسنادو جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوي او د جنسي ازادۍ په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور له مخې د جنسي او نشه یي توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسانو ونډه د هغو د عمومي کډوالو د برخې په پرتله لوړه ده. په راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د 1.3 کسانو دوسیه ثبت شوي، خو دا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې 1,120 او په هرو سلو زرو افغانانو کې 1,220 رسیږي. راپور ښیي چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی ترسره کړي په ټولیز ډول له 3% زیات کم شوي، خو د راپور په ټکو دا کمښت په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزي قانوني کېدو له امله او دا کمښت د مخدره موادو غلا او درغلۍ په برخو کې لیدل شوی، په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3,00,000 او 2,20,000 څخه ډېر و. د راپور له مخې چې ډېری کډوال په خپله د جرمونو قرباني شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکېل دي خپلو هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو له لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
آزادی ملمه د آزادی رادیو د آزادی ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ ملمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملمه چې زه اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شایي تاسو په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسې او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډېر پیژنئ، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1450 هجري لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ، د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره از د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو للارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې نه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته، یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقعه وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه د هغوی سره همکار وم. زما لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خپرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هم هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د همغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تخفیف په برخه کې هڅې پیل کړې، او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره، او د حکومتونو د رهبریو سره، دغه منظور شو لمړنۍ خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړیده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه. په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا درز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت کړه د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړې او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلېږي.
سولا آزادی رادیو دا آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرله پسې کنفرانسونو نه وروسته و او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قاري الدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغر از معصوم سانکسی چې د سولې عالي شورا د دارالعلوم شهر رئیس و دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. که څه هم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېری ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و که هغه د لوی څارنوالیو حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو نشراتو برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم او دغه راز د ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې. مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایاست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله، شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای، لکه مخکې مې چې وویلې، د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو، خصوصا په افغانستان کې، چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو، لله الحمد، نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکریته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاس کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو سخت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه، البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو، که چېرې خونړیو او تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ، بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا و چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې، که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیویي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی، لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي کې د دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو. هغه موږ فکر کوو پنځه شپږ به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
تاسو له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېده. دا د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغون په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې چې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي و موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي و په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و په هغوی کرامت را کړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
تاسې دې شورا یادونه وکړه په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواده بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته، د پخوانیو حکومتونو به هم و، که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرایه بورډ لري 10 کسیز، د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ؟ کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې دا مې هېر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونونه تر 12 ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي، موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریک او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت و، او د ژباړې برخه کې زموږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یوه لویه لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
سوله آزادی رادیو د آزادی میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې کتابونه هغوی تالیف کړي وه، په انګریزي ژبه په 250 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ سره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو، په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي په پاکستان کې، انګریزي ورژن خپاره شوي په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې، په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي، مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بده مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه. هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه، یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیست، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیست، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاحکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کاریکولم او د نصاب جوړونکې برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $10,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو، او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا مجلس ته موږ آمادګي وښوده، خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاحکار راته دا هم وویلې چې دلته $10,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس،
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه وکنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر 12 ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و، حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي، او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي، خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان، ډېر لطفم
وکړ، سلامونه او دعاګانې.
جهان می څه پروا، لاس کې لاس لره مستا، ستا پوښتنه مې علاج، ستا خبرې مې دوا، ستا خبرې مې دوا. څه مې دین څه مې دنیا، نه هغه لرم نه دا، ستا پوښتنه مې علاج، ستا خبرې مې دوا، ستا خبرې مې دوا. کوي زلفې پاڼه شپه د خدای نه کړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې راکا لاس دې را دستر کو نو محبت لا سمسا ستا مختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں صفا